ټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اوسنی رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. د طالبانو مشر د شزو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی. هغه میرمنې چې د کور مسؤلیت ورلغاړې دی او دندې له لاسه ورکړې وای چې
دا مهال ژوند ډېر سختي او سره تېرو. د کور قیمتي شیان مخرس کړل، سره زر مخرس کړل.
د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د ناورین بدی ورځې په پیلېدو دي. مدافع وکیلانی او څارنوالانی وای قاضیانی قضایی اداره فلج شوې دي.
مخکې چې دا خزینه څارنوالانی او وکیلانی وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول.
په اروزګان کې په خوارځواکۍ دښته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
لکه په لارې تلاس ولکه یا ګرځېده سو ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا دښکېده لسه بس په کب ورځ بیا ژړل.
د دې او نورو موضوعاتو تر اوریدو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي د قطر له چارواکو سره پر افغانستان بحث وکړ. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د دوی مرستې روانې وي. د امریکا یو چارواکي د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست له لوړ پوړو قطري چارواکو سره د افغانستان پر مسله خبري وکړي. ټام ویست نن په خپل ټویټر کې د دې کتنې په اړه جزئیات خبره کړي. هغه ویلي د امریکا د یو نږدې متحد قطر هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار محمد المسناد سره د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړ. قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او وخت نا وخت له امریکایانو او نورو چارواکو سره د افغانانو غونډې جوړوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د دې اونۍ په سر کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو له یوه پلاوي سره هم په دوه ورځنۍ غونډه کې پر افغانستان خبرې کړې وې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو وغوښتل چې له افغان سیاستوالو سره یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي د 34م لین په مناسبت په یو غونډه کې دا خبره وکړه. هغه زیاته کړه چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په افغانستان کې تاوتریخوالي او بې ثباتۍ تر ټولو زیات افغانان ځپلي او اوس په کار ده چې دوی سره لاسونه ورکړي.
وملا طالب وملا پلانه خونده وکرزی صاحب پلانه لاس مونه ورکو د افغانستان استقلال به بچاو. دا یو حکومت پراخ بنسټیز حکومت چې په هغه کې ګر افغانان ازبک تاجک دا ګر جمع.
محمود خان اڅکزي داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د اګست له نیمایي له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. طالبان سره له دې چې اوسنی حکومت لنډمهاله بولي خو وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ملګری ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. وچانن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی به هیڅ کله د افغانستان وګړي یوازې پرې نه ږدي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې نږدې 4 میاشتې مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د امریکا د پوځ یوه جګپوړي چارواکي پرون وویل چې د روسیې لپازي هم ډېره سخته ښکاري. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلي له هغو اوازو ډډه وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونه یې د روسیې د تهاجم په صورت کې په پام کې لري. خو میلی د واشنگتن او ناتو اتحاد لپاره د اوکراین د ملي حاکمیت پر اهمیت ټینګار وکړ. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له روسیې غوښتنه کړې وه چې اوکراین ته نږدې خپل ځای پر ځای کړي پوځیان وباسي او په سیمه کې د زیاتېدونکي کړکیچ لپاره ډیپلوماتیک حل ولټوي. اوکراینی او غربي چارواکي وایي روسیې د روان میلادي کال په لومړیو کې د روسیې په لویدیځ کې تر جنګي تطبیقاتو وروسته خپل په زرګونو پوځیان او ساخیلا تجهیزات د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي. په ټوله کې د اومیکرون د مخنیوي لپاره هیوادونو یو بیا محدودیتونه پیل کړي دي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې له افریقایي هیوادونو په چټکۍ نورو سیمو ته خپره شوې او اوس د امریکا په څلور ایالتونو کې ځینې کسان ورباندې اخته شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې اته داسې ناروغان په اومیکرون اخته شوي چې مخکې د کووینونس ناروغۍ پر ضد واکسین شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پنجشنبه د نړیوالو مسافرانو لپاره نوي اقدامات اعلان کړل او ژمنه وکړه چې امریکایان به ډېر ژر په کور کې د کووینونس د وړیا معاینې اسانتیا ولري. اخوا په هند کې هم چې کورونا سخت ځپلې د اومیکرون بڼې یوه پیښه پرون ثبت شوې ده. ساینس پوهان د اومیکرون د څېړنې په حال کې دي تر څو وګوري له ډلټا بڼې سره څه توپیر لري او آیا د ډېرې سختې ناروغۍ سبب کیږي او که څنګه. دوی دا هم څېړي چې د اومیکرون په وړاندې شته واکسینونه څومره اغیزناک تمامیږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د دې پوښتنو ځوابونه ممکن څو اونۍ وخت ونیسي.
زما شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لوود ماشام ترو په مزنی سپه دولس شپږ نیوی اورید. د طالبانو مشر په یو فرمان کې د شزو د حقونو په اړه د یو لړ اقداماتو اعلان کړی دی. زموږ همکار راتب نوری د هیبت الله اخونزاده فرمان چې شپږ مادې لري لیدلی دی او دا شیبه د تلیفون له لارې د هیبت الله اخونزاده د فرمان د جزئیاتو په اړه معلومات درکوي. مهرباني کوئ نوری صاحب.
مننه. سلامونه تاسو ته. راډیو ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د ټینګار په ترڅ کې یو نوی فرمان صادر کړی چې شپږ مادې لري او د شپږ مادې فرمان د طالبانو ټولو دولتي چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو ته هم لارښوونه کوي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره جدي ګامونه پورته کړي او پر هغه فرمان کې پر داسې مسایلو بحث شوي لکه ودونه د انجونو بد ورکول او همدارنګه د کونډو ښځو پر حقونو. خو هغه دوه موارد چې ډېر مهم دي او نړیواله ټولنه پرې بحث کوي په دې شپو ورځو کې، هغه د ښځو د تعلیم حق او د کار حق دی چې په دې فرمان کې لاغه څخه هیڅ یادونه نه ده شوې، او دا شپږ مادې دي چې په اوله ماده کې وایي چې د نکاح پر مهال د بالغ ښځو رضایت ضروری دی. په دوهمه ماده کې وایي چې ښځه مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک چاته د صلح په بدل کې هغه چې بد ورته وایي نشي ورکولی. او دا هم ویل شوی په درېمه ماده کې چې د مېړه له وفات وروسته چې هغه شرعي موده څلور میاشتې او لس شپې یا وز د حمل وي چې هغه تیر شي، بیا کونډه ښځه آزاده ده او کولی شي چې خپل خوښه خپل ځان ته دغه بل څوک انتخاب کړي او د کونډي لیوار او نور چې دغه معمول دي دا نشي کولی چې د کونډې ښځه ځان ته نکاح کړي الا دا چې دغه وي د دې رضایت وي. او څلورم ماده کې ویل شوی چې له نوي خاوند څخه د مهر اخیستل د کونډې ښځې شرعي حق دی. او همدارنګه دلته د میراث په برخه کې هم تاکید شوی چې پنځمه ماده کې ویل شوی چې ښځه د میراث حق لري چې دغه د میړه اولاد لار او نور خپلوانو په مالونو کې. او شپږمه ماده کې د متعددو ودونو په اړه چې د اسلام دین د څلورو ودونو حق ورکی نارینه او ته او خپل خاص شرایط لري چې دلته ویل شوی چې څوک چې متعدد ودونه لري مکلف دي چې ټول ښځو ته د شریعي حکم سره سم حقوق ورکړي. او دغه شپږ مادي وی چې د طالبانو غوښتنې چې باید دغه شي عملی شي. د مادي
ډیره زیاته مننه. لدی د سیمه لمی شي چې اول او دومه ماده نسبتا نوی خبرې دي چې نوی پدې معنی چې زینو طالبانو یا زینو ملایانو پدې موضوع ډیر تاکید نکاو ډیر خبرې نه کولې، لکه د بالغو شزو پر رضایت دی واده کول، ډیرو پدې تاکید کوي چې د مور پلار حق دی چې هر چاته ورکوي، د دوی رضایت ډیر مهم نه دی. او یو مسله دا چې شزه مال نه دی بلکې اصیل او آزاد انسان دی. دا دوی خبرې یو څه نه بنشکاری تاسو ته
دلته دا د وی خبرې دی. خود په غواله خبره کې چې وای د نکاح پر محل د بالغ شو زور رضایت ضروري دی، او هیڅوک نشي کولی چې په جبر او اکراه سره په نکاح راولي. خو البته یو قوس هم ست چې په قوس کې ویل سوی چې نکاح له کفو یا سیال سره وي د فتنه او فساد خطر پکې نه وي، نو دا بیا کېدای شي چې خلاص لاس بیا هم هغوی ته ورکړي چې له دې څخه متفاوت تفسیرونه لري. او همدارنګه دا چې ویل سوی چې ښځه مال نه ده بلکې اصیل او آزاد انسان دی، دا او هغه مهمه برخه دا ده چې په دې دوه ماده کې د بدو یا په بدل کې دوی نشي ورکولی چې دا دوه موارد دي. دا مهم دی او دا چې ښځه مال نه ده بلکې اصیل آزاد انسان دی، دا خو د ټول انساني او بلملي او همدارنګه اسلامي قوانینو پر بنسټ دا واضح خبره ده. خدای چې په بد نشي ورکولی، او دا یو دوه تو په ځینو ځایونو کې په افغانستان کې متاسفانه دا یو شزیر کېدای شي. خو هغه څه چې ډیر مهم دي د افغانانو لپاره اوس د شوزو د تعلیم او کار مسله ده چې نړیواله ټولنه او افغاني شزي په دې باندې تاکید کوي چې تر اوسه پوری په دې فرمان کې هغه نه لیدل کېږي. او طالبانو تل دا ویلي چې دوی غواړي چې د اسلامي اصولو سره سم شوزو ته خپل حقونه ورکړي، او دا چې دوی تفسیر د اسلامي اصولو او شریعه احکامو څخه څه دی هغه به بیا وروسته معلوم شي چې دوی یو اقدامات وکړي.
ډېر زیاته مننه. دا وروستي ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه دا ډېر مهم دی چې طالبان ظاهرا وایي چې دوی شوزو ته د کار او تعلیم حق ورکوي، لیکن د دوی د مشر په فرمان کې د دوه مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوې. ولې اشاره نه ده شوې؟ په کو خبرونه کې به د سیاسي چارو او حقوقي چارو له کاربوهانو سره خبري وکړي چې ولې د طالبانو مشر د دوه موضوعاتو ته اشاره نه ده کړې. پرون هم یو شمیر افغان مرمنو د خپل اغه مرمنې چې د کورونو مسولیت په غاړه لري او د طالبانو له راتګه وروسته دند له لاس ورکړي دي، په دې اندیشنه ښکاره کړ چې دوی کارت نه پریښودل کیږي. دغه مرمنو په کابل کې د یو اعتراض پترس کې د ځان په وړاندې د محدودیتونو د لري کېدو غشتنه وکړه. لبل خو د ملګرو ملتو د پراختیا پروګرام یو ان ډی پی په خپل یو تازه راپور کې ویلي د میرمنو په وړاندې محدودیتونه کېدای شي د افغانستان د ناخالص او اوایدو کچه 15% کم کړي. په دې موضوع دا راپور ووري.
اتویش کلنه بصیره چې لدی وړاندې د خار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپل وکاسیزه کورنۍ مشري کوي، اوس د بيدندې لوجې د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. حقیله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا مهال ژوند ډیر سختی او سره تیرو، د کور قیمتي شیان مخرس کړل، سره زر مخرس کړل، همغه پیسې سو موده مخورلې. خو فکر کوم چې بیا به سکهږي، ژوند ډیر سخت شوی.
بصیره وې د بیکاری ترڅنګ د زده کړو په برخه کې د خپل خويندو د بی برخلیک تو پاړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمیر میرمنو په کابل کې د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د میرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغه میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونه د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره له دې چې دغه میرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوی، خو دا ځلې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعال نرګس احمدزی وای
کچيري په وټولنه کې आवाज نارینه وو ترځخت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او خزل سهني سخويس تلسي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅ کله پرمختګ نشي کولای. هغه ټولنه به یو ورستپات ټولنه وسیږي او طلب بلته محتاج او ارتيامه ټولنه وسیږي.
خو د طالبانو حکومت یو ویان احمد الله واسق به دغه ډول ادعاګانې ردوي.
شدی چې په دولت کې رسمي وظیفه لري دندې لري د هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او د هغو تماشات هم اجرا سولا په آینده کې به هم دوی تماشات ورکول کېږي او هغه ښځې او خویندې چې د باندې آزاد فعالیت درلودی یا په ځینې تجارتي کارونه یې درلودل د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته هغوی کولای سي خپل کارونه مخته یوسي
لدې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا یو ان ډی بی په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالص عوایدو د 15% کموالی خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړی ویلي د افغانستان د ناخالص عوایدو کچه په 2020 کال کې له 40 میلیارد ډالرو څخه 14 میلیارد و او ممکن د غشمیر راتلونکي کال کې 15 میلیارد ته راحکته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو مطالب د انټرنیټ لاري هم تر لاسه کولای شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. د خوړو نړیوال پروګرام وای افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو پیل ته نږدې کیږي. د دې پروګرام په قول په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا درې برابر زیاته شوی او د ژمي پیل سره به خپل ورستي حد ته ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر نړیوالې ټولنې ژغ کوي چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي ته راودانګي او دوی له یاده ونه باسي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان پلازمینه کابل هغه ځای چیرته چې مودوړان دي د نږدې شپږ میلیونه انسانانو د ژوند څرخ روان وو او توانیدل چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. خونند د بشری ناورین د بد برخلیک سره مخ دی. دلته نسبتا د یو ډیر عمر لرونکي میرمن د بازار په منځ کې په لوړ غږ له خلکو غواړي چې د غوړیو یو وړوکی پاکټ ورته واخلي. دا خای نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو کې د یو شمیر خلکو راغلي. زکه د راپورونو پر بنسټ د دې هواد د نږدې 3.3 میلیونی نفوس 3.2 میلیونی بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. محمد زمان په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دی وايي امنیت اوس په ټول وطن کې ښه شوی خو خلک ډوډۍ نه لري.
مال په سر به خرڅ کو، نیمه په مجبور په تاوان خرڅ کو. نور وضعیت په ځل د خدای خدمت
په همدې حال کې د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناورین د بد ورځو پیل ته نږدې شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازي مری الن میګروتی له قوله دوی په دې هیواد کې د روان بشري ناورین بدو پایلو ته ډیر اندېښمن دي. د هغه په خبره اړتیا ده چې اوس مهال بشري اړتیاوې له سیاسي موضوعاتو جلا شي او د افغانستان بیګنا خلک او ماشومان چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی نه باید له دې عمله چې په دې هیواد کې زیږیدلي له لوږې ومري. د خوړو نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابر زیاته شوې او د ژمي په پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.2 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا سازمان یو ځل بیا د هغو 3.2 میلیون ماشومانو په اړه چې خوار ځواکۍ ځپلي خبرداري ورکوي او وایي که بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي ژوندي له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنې پر ځای بولی او د خوړو د نړیوال سازمان لدې دریز هر کله کوي چې بشري مرستې نه باید د سیاسي موضوعاتو ښکار وګرځي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال بلال کریمی
باید بین ملي ټولنه مقتدر اقتصادي هوادونه بشري سازمانونه په دې ټول ارزو کې افغانانو یو لاسنیوي وکوي او د دې ستونزو پر لمنځولو کې ملموسه همکاري رامنځته شي.
د افغانستان د بهرنۍ واسکر وته د مخکيني نظام ناڅاپي سقوط د بهرنۍ مرستو باندې دو د طالبانو پر حکومت اقتصادي بندیزونو او لدې هواد د پانګې د فرار سربیره وچکالی هم په افغانستان کې د روان بشري ناورین ملا ورتړلی. د خوراکي موادو کمښت لیوي خو او د روغتیاي نظام د لمنځتلو ویره لبلې خو د افغانستان د راتلونکو بد وضعیت په اړه ذهن کې یو زړه بوګنون کې انزور ترسیموي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو ملمانه ډاکټران د اوریدونکو روغتیاي پښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو بیا خپريږي.
یو شمیر هغه مدافع وکیلان او څارنوالان چې د شزو حقوقي او جزایی دوسیه مختوری وای لکه چې طالبان وخت رسیدلی عدلی او قضایی ادارې فلج شوی او دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوی چې د خپلو موکلینو دوسیه پر مخ یوسی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت د شزو د لاسرسي څرنګوالی ته کتنې شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوسر عدلی او قضایی ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادعا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري. نه
میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د خزینه ترانوالانو او مدافع وکیلانو نشتونې ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غواړي چې د قضیې څرنګوالی په راپور کې ذکر سي.
د خزینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه او سره شریکې کړو. مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د ځورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکنی مشر نیګینې خلیلي غوري چې دا مهال خپله هم له افغانستان اروپا ته کډواله سوی، د غستونزو د لاملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. له بل لوري د طالبانو له لوري چې مثلا ولیو کې کوم کسان ګمارل شوي، هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دی، ځکه دینی، حقوقي، شریعت او قضا برخه الان ذکرې یې نه دي، بلکې ډېری یوازې له دینی مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی ترانولۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه ترانولۍ د بشري حقوقو کمیسون د ښځو برخه ستره محکمه کې د ښځو څنګه د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اکثره خزینه دولتي کارکونکو په کورونو کې نول سوي، د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابره کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورای وی پخوانی غړي زهرا جلال ازادي رادیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شو کاله کې دومره حاکمیت نه موجود چې د ښځو هغه څه چې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم وو او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه هليږي؟ طالبانی په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان خزینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکرینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو، یعنی دوی ته مشورې ورکو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای شو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکو، اوس هغه کارونه موږ نه سو کوای، ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې د دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي رادیو سره مرکه کې وویل
So one of the really devastating things that's happened since هغه چې د اگست د 15 څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسي پیښ شول داري چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او لمنځه ولاړل. خزینه قاضیان په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولای او ډیری له هیواده تښتیدلې دي او نورې د تیښتي هڅه کوي خو نه دي توانېدلې. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلې دي. ډیری پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
هغه موکړه د دوه اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون لمخې د خزو د قضیو په اړه فیصله کیږي د طالب وایندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد او نه هم راستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمی زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب ووایي. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوندې طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سمبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه شي.
ستاسو له پیغامونو
محب الله محب د کندهار ولایت څخه نه پیغام درته پریښ دی. ور جانه د اسلامي امارات مجاهدینو څخه مو مشران څخه مو دا غوښتن وروره دا کوم امرت چې راځي افغانستان ته د افغان ولست لپاره د خدای ردی د قران او د نور باندې مخوري دا خپل ولست دغه مو ولست د سره ځکه فارو غریب د نظر لاندې کی وروره دغه ګرد خپل جبو د سره ویوړل.
زه نازیم له هلمند ما اوسنه د طالبان اورونه نه تار کې نشته چې په ولایت کې د ښکارن سیمنوري چونزي لکسي سلام.
زه د لغمان ولایت د مندرول د عالی لیسې انې سرمالم حاجی اتی ولا دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې ریاست جمهوریت او د پارلمان د شکایتو دفتر ما شخصا اتی ولا عریضه ورکړي. زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمبر په دشت ګمبيري کې د اشرف غنی احمدزی د قومیانو د خاغصب شو. په داسې حال کې چې مونږ تلويخ زر روپۍ په هغه کې سنکاریګان هم کړی وي، باوجود د دغه عارضو هیڅ چا د دې پوښتنه ونه کړله. نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی، مونږ د دې نوي نظام نه هیله کوو، احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زمونږ هغه نمبر چې مونږ پیسې هم تحویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې مونږ ډیر مظلوم مالمان یو، زمونږ معاشونه نشته او ډیرو مشکلات سره مخامخ یو. نو بیا دغه دشتي ګمبيري نه د سرک خوا ته بیا دولتي ډیر شپږ وسو جری بمزه کده دغه مزه کده چې مونږ ته لطف او کرم وکړي، مونږ ته د نمرې راکړي، مونږ کورونه نه لرو، در په در خاورې په سر ګرځو. امید دی چې د دې نوي حکومت د معارف پروري حس په تحریک راشي او زمونږ دغه आवाज او فریاد واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستور پیژندو په دې شمسی منظومه کې داسې عجیب شان لیدلی چې په خوا یې په حقیقي نه و لیدلی. د دې منظومې د دوو ستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی راڅرخي. دا شمسی منظومه زموږ څخه کابو یو سلو 500 نوري کاله لري ده. سیارې له ستورو د قائمه زاویې په مدار کې راڅرخي. دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسی نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایی مدار راوڅرخي، د خپل ستوري له قطبونو تیریږي. د فضایی علوم او پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستي او ورته څرګنده شوه چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي. ستور پیژندي وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي. د سویس د جنیوا پوهنتون وینسبورګر چې د دې څیړنې د ټیم مشي په غاړه لري وایي دا په رښتیا حیرانوونکې وه. زموږ له خپل شمسي نظام سره یې خورا ډیر توپیر دی، خو له بده مرغه ډیر احتمال داره چې په دغو سیارو کې د ژوند امکان نه وي. دی همدا راز وایي که په تلسکوپ کې د دغو سیارو مسیر ته وګوري